یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه تمو زنوریاس نوری هر کله کوم په پایل کې خبرونه کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي او بندیان کړي او ورسره سپک چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخ یې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي دي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به د نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا هدف ترلاسه شي. تر دې مخکې طالبان په ځینو ولایتونو کې د کور په کور واکسین په مخنیوي تورن شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولنیز ټولګي جوړ کړی دی. د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د جون د میاشتې زلزلې په دې ولایتونو کې د یو زیات شمېر افغان ماشومانو د پلرونو او میندو ژوند واخیست. په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي احصایې ښیي چې تر 1500 ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. ماکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطح اندېښنې راپورته شوې دي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون یک شنبې د ټلیفون لارې په خپلو کې خبرې وکړې. ماکرون له پوتین نه همدارنګه وغوښتل چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو په اړه هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب رامنځته شوې عملي کړي چې دغه غلې دانې هغو هیوادونو ته ورسیږي چې پکې اړتیا زیاته ده. پر اوکراین د روسیې تر غیر معجا یرغل وروسته روسي ځواکونه د اوکراین زاپوروژیا اټومي تاسیسات نیولې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټه. د آسیا جام پای لوبه دوبی کې وشوه. سریلانکا په شلو ورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې وګټلې او اتلولي په خپل نوم کړه. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې لاوان خبريالانو سره د شوی تاوتری خوالي او په ټوله کې خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبرې اعلان طالبان وروسته له هغې ونیول چې په دې ښار کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته پر مخ تړل شوي وو مظاهره کړې وه او د مظاهرې په اړه یې راپورونه ورکړي وو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو یو مهم علت د ټولنې حساسیتونه وبلل.
موږ تاسې افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
په دې اړه آیا چې په رښتیا هم په ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟ د پوهنې د چارو له یوه پوه سره خبرې کوو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ تړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي دي.
یو منزوغال په 90 روپی 95 روپی تمامیږي مخکې یو منزوغال په 60 روپی وو شه د 10 روپی لراته نو وس بټي تړلې دا او کارګر چټي دی خپل مستر نوښت فاتس
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوي تاریخوالیو په ټوله کې خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګیو د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی. کابل پریس کلب له لوري په خبره شوي خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان بندیان کړي او سپک چلند یې ورسره کړی دی. دا وروسته له هغې چې په پکتیا کې یو شمېر خبریالانو په ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د مظاهرې په اړه راپورونه ورکړي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبریالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبریالۍ وسایل یې ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبره سوي راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبريالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز پژواک سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبريالانو له قول راغلي چې د طالبانو سیمه ییز ادارې ورته ویلي و چې ستاسو په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینوونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دي د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبریالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو په افغانستان کې د خبریالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړوو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نیوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینې بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینې خبريالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبريالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبريالان نشي کولای چې په راحت په بهر کې وګرځي.
یو بل افغان خبريال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان محدود سوی دی، تر ډیر رسنۍ سانسور دی او په ډیری ولایتونو کې موږ او تاسو به شاهدان چې ډیر رسنۍ بند سوی دی، رسنۍ سانسور دی، خبریالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په روسي کې ول د خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زندانی سول، شکنجه شول او ورسته لډیرو حالو زلو ځینې اخلاص سول او ځینې اوس هم په بند کې دي.
دب د سل کې د چی پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپایل راهیسی د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبريالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په وار وار افغان خبريالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند 103 اویا پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبری پیښو پوښښ ته نه پریښول او پر شیزنه خبرلانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبرلان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امر دل چې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی او په دې لیک کې له دې سازمانونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ وکړي. دا لیک ورسته له هغه استول شوی دی چې د کابل پریس کلب خبره د شنبه پر ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمیر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمیر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب راټول کړي او په اړه راپورونه ورکړي بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمیر نجونو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د راپورونو له مخې شاوخوا څلور ښوونځي په ګردیز کې او یوه د نجونو لیسه هم په څمکنیو کې د قومي مشرانو او د همدې لیسو د مدیرانو او مشرانو په نوښت پرانیستل شوي وو. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویلو چې د طالبانو مشرتابه د دغه ښوونځیو پرانستلو خبر نه دی او په دې اړه څېړنه کوي او وروسته به خپله پریکړه اعلان کړي. هغه ولیدل شول چې دغه ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ طالبانو وتړل. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده. رینا اميري دغه څرګندونه پرون ورسته له هغې وکړه چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو لخوا یو لاریون وشو. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خوښنې وړ بللې او ویلي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او د افغانستان لا پسې شاته بیایي. خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا وویل چې په ټولنه کې حساسیتونه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې لوی خنډ دی. ښاغلی منیر دا خبره پرون په اروزګان ولایت کې په یوې غونډه کې وکړه او ویل چې لا هم خلک دې ته تیار نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د پهونی سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپل لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي.
علت کې کته د روزګان بازار نه وځي لګ د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200% سپینګری 200% خلک دې ته تیار دي چې خپل شپاله سکلنه ول سکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې. نو لاغې نه پاسونونه را جوړ سوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسېدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دغه ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
د نجونو ښوونځي چې په شرط په مو چوکاټ کې داغی سی پوسی در همیشه ضرورت پوسی در دل مشکل نست چی آقا شوندی ویسی پوسی در دل پخ پده شل پچه و کاش که دانه نه بابا داکتر تا ضرورت سا
شوندی نه شوندی چو سترل سی بیدی تی دیم خوشحاله ایچ دخلای سی که بندی سی
یچ خلای
ولی خلای سی لاتی سری گتی سری
ماز دانانه و ری کاری ده بارم چه نر فرختای سری کرتا
مست وزیر صاحب سر خبری وقتی وزیر صاحب ایچ مثلا خلق نگواری چه در شوندی خلای سی کسی گواری
یا مجھے بالکل غور من وقت دا گو خبر
دا پټول افغانستان کې د میلیونونو هغې نجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
و امر دل چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر وایي چې افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود دي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې یو مهم خنډ بلل کیږي. د پوهنې د چارو شنونکی محمد صدیق پتمن هم راسره وصل دی. پتمن صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه تاسو
پتمن صاحب، تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر هم وی حساسیتونه هم درته معلوم دي، دودونه هم درته معلوم دي. د طالبانو سرپرست وزیر دا دوهم ځل دی چې دا خبره کوي چې په افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته، ځینې کلتوري محدودیتونه شته چې نه پرېږدي لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي، البته د په وینا په ځینو سیمو کې. آیا په رښتیا هم ټولنیز حساسیتونه موجود دي د پوهنې په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف پخل خارونو نه او بیا د تلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تېرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په ټول او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځه لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن په یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغې وخت پورې اړه لري. اما تاسو تېره ورځ یا تېره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کېږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبیعي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به هم تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کښې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کېږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنا لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو نه افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لېږي.
بله پدمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم وویل قومي مشرانو خپله نوښت کړی و د لیسو او د نورو ښوونځیو له مدیرانو سره په یو اقدام کې دغه ښوونځي پرانستی و، ولې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وایي په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته دي چې دغه خنډ ګرځي که راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولې په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې دغه ښوونځي نه پرانیستل کیږي؟ آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
ته په هغه وزیر خسړې دي او خبره باندې پوي کی اماده دوی د رهبری موجود مجبوریتونه دي چې د ممزان د خپل رهبری سره عیار کی ولیداد مملکت په ضرر ده او د دې په شخصي لحاظ هم د دې په ضرر باندې ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي دا قال ته باید دوهم ټولګي کې وایي یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده موږ نشو کولای چې دا د زمان د پرته مطالعه کوو یعنی په یو وخت کې یو وی د ډاکټر ضرورت په بل وخت کې بل او دا ځن نه جبیره کیدونکې لري په ټولنه کې واجب په افغاني ټولنه کې نه په ټولو ټولنو کې چې دا نه جبیره کیدونکې لري نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نظمنګ هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درکې او د خپل لونو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري دا د دوی اولاد دی دوی د وطن خلک دي او د دوی نه تعالی وری نه غواړي لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لوري نه کړی دی علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړی دی موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخه ونن شي او افغانین جنو او هلکان دواړه متوازی ډول باندې خوندي تپریږي
تاسو که پتمن صاحب حتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وي لیدلې وي تصویرو کې معلومیږي چې همدغه بیچاره نجونو چې ورته ویل کېږي چې ښوونځي مو بیرته وتړل شول په ډیرو هیلو سره ښوونځي بیرته پیل کړي وو او ورسره بد چلند هم کېږي تیتو پره کېږي کراشو دا د همدې ټولنې غوښتنه وه ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي مشران هم وایي نړیوال هم په دې باندې تاکید کوي ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي
په پکتیا کې د نجونو مسالمه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه د دې د مندونو او د هغه چا چې د ښوونځي خلاص کړي یو نړۍ ممنونې مننه ته کوم د پوهنې د یو مامور په هیڅ باندې چې د دې په وخت کې خادم هم دوی داسې یو ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته چې دا زمونږ یو بشري ضرورت دی دا یو انساني ضرورت دی نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغې مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي هم انساني دي هم بشري دي هم ملي دي او هم نړیوال دي او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې خلکو ته خدمت کولو په باره کې نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او په سړو موضوع باندې فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنه منونکي ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانستل شي
مننه د پوهنې د چارو شنونکو او د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن
له خبرونو ور اخوا
د بهر کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو اسدالله لودین ته بغښ شو
انډیپندنت رسپانې د سپتمبر دی ولسمې نیټې د پیښې په اړه د امریکا د پاوز د یو متقاعد سمندري سرتیری بیل بی مقاله خبره کړې ده بیل بی لیکلي یو اشکال مخکې پر امریکا د القاعده د بریټ پر مهال دای په یو پوځي اډه کې و چې د رادیو له لارې د بریټ خبر واورید نو موړی وایي لومړیو کې فکر کاوه چې ممکن یو تصادفي پیښه وي خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل یې چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي دای وایي د پوځي ماموریت پر مهال څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګېدلی بیل بی نیوکه کړې چې د په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې یوه جګړه کې ښکېل و چې پای نخ کاریده. مقاله کې راغلی امریکا د ولسیزي افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال پټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادیو مخه نیسي. ګلف نیوز په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټرې په اړه لیکنه کړې چې وړمه ورځ کابل کې سقوط شوه. ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټره د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه او د لویدو له کبله یې درې تنه ووژل شول. ګلف نیوز د دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورځپاڼې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېرې فعاله دي. د مطلب په پای کې راغلي کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپلې هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
په کندز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ انتړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي. په کندز کې د خښتو د بټیو یو شمېر مالکان وایي پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېښت بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله اوس په دې ولایت کې شاوخوا د خښتو لس بټۍ فعالیت کوي او یو عمده علت دوی دا بولي چې د ډبرو سکاره اوس تر ډیره پاکستان ته صادریږي چې په افغانستان کې ورسره بیې لوړې شوې دي.
په کندز ولایت کې د خښتو بټو یو شمېر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیې لوړه شوې او له امله په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بې روزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاوې ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایت کندز از تعداد 47 داشت فعلا یګان 7 داشت یا
پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېښت بټۍ موجوده وي، خو د سکرو د بیې لوړوالي له امله اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 5 کیلو زغال په 40 افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو منسکرو بیا 90 افغانۍ ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او اویا تنه کارګران وزګاره شوي دي.
اوس زغال د قیمتي د وجه سره بټۍ تړل ده، کارګر پاک چوټي دي. مخکې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کاوه پکې، اوس فعلا هغه ټول بیکار دي. په علت د زغال د قیمتي سره چې یو من زغال یو 90 روپۍ 95 روپۍ تمامېږي، مخکې یو من زغال په 100 روپۍ ووشه 10 روپۍ لراته، نو اوس د زغال د قیمتي د وجه سره بټۍ تړلې ده او کارګر چوټي دي او خپل مصر نه وشته پاتې.
په نمړي ولایت کې د خښتو د بلې بټۍ مالک شپېته کلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم 8 ماه یا 9 ماه داشته ما چالان میبود
په خواه چې د ډبرو سکاره ارزانه و زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلېدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه، خو د زغالو بیې لوړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سوه او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکارو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندز ښار کې یو شمېر آهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندز ښار د کابل بانک په راسته کې د آهنګرۍ دکان لري وایي
مې خواهم کې جلوګیری قاچاق زغال
د زغالو د بیې لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغېزه کړې ده. پخوا به موږ یو من د آهنګرۍ ځانګړي سکاره په 50 افغانۍ رانیول، خو اوس یې په 100 افغانۍ رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پوره کولی. دولت باید له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او لامل به سلګونه کسان بیروزګاره شي.